سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسخوتن نه بچې شوې د زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې تاسو ته به په دې خبرونه کې خبر شي خو له هغې وړاندې ورسو خبرونو او یو څو راپورونه ته په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغې سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلي دا پریکړه د ښځو له حقونو یوه بله جدي سرغړونه ده او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې شاوخوا څلور سوه ښځې د دوی په دفترونو کې کار کوي. کندهار کې لیوې ښځې او د هغې له خاوند سرونه پرې شوي دي او بله ښځه د خپل میړه لخوا وژل شوې ده. دا معلومه وسله والو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د میرمنې سرونه پرې کړي دي. په همدې حال کې کندهار کې د لومړۍ حوزې اړونده د خرقې سیمې ته نږدې په یو کور کې کس خپله ښځه وژلې ده او له سیمې تښتېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سه شنبې په ورځ د کندهار په میرویس مینه کې یو ځوان خپل پلار په ډزو وژلی و. د اسرایلو پوځ په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې پنخه کړې دي. ول شوې دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوې دي چې د حماس پرتی ډلې لخوا شوي. د پیښې داسې وخت کېږي چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرایلو پولیسو چاپې اچولې وې. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوي چې اسرایلو وویل جیټ الوتکو یې لس اهداف ویشتلي دي چې په هغو کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړو ول صحیح شامل دي. حماس ډله د غزې تړنګې پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیځ خار بخموت لیوي ساحه د بلې ته د پوزیانو دستولو هڅه کوي. د اوکراین پوز ویلي دي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د نوموړي کرښې په اوږدو کې څه باندې څلوېښت حملې کړې دي او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تیښتې په حال کې و په عمومي پارک کې دوه کسان یې رغمل کړل چې په ډزو ووژه او بلې ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لوی لارې د کزمي افسر وروسته دغه مشکوک کس ونیوه. دغه پیښه په روزایویل کې داسې وخت شوې ده چې د بیسبال په یو نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بوخت وي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی او د دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید د افغان ښځو په نښه کول ودروي. دغه کارپوهانو په یو بیان کې ویلي دي چې طالبان باید په ښځو د کار د محدودیت پریکړې بیرته واخلي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی دی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو لولوري د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزینه کارمندانو په کار د بندیز په پریکړه د خبرګونونو په دوام په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې طالبان باید د افغان ښځو په نخښه کول ودروي. دغه کارپوهانو د پنځم په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې طالبان د خپل دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي ځکه د دوی په وینا د ښځو او نجونو په نخښه کولو، حزبولو او منځوي کولو دوام د ټولو افغانانو ژوند او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د طالبانو وروستي بندیز به پر افغانانو بشري چارو ناوړه اغیز ولري او د غرض میلیونونو هغو افغانانو ته به د بشري مرستو رسول زیانمن کړي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا له دغه وضعیت تر ډېره خز یو جوني اغیزمنې کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللې. یاد وزارت مرستیال ویاند ویدانت پاتل د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
Women are central to humanitarian and civil
خځې په ټولو نړۍ کې د بشر دوستانه او د مدني ټولنې په چارو کې اساسي ونډه لري او په ځنګړي توګه په افغانستان کې یوازې خځې کولای شي چې ځینو ډیرو ځوانمنو کسانو ته لاسرسي ومومي ځکه چې د ډیری ځوانمنونکو کورنیو سرپرستی خزینه کوي او نارینه مرستندوی کارکونکي نشي کولای دوی ته ورشي.
پام دې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي لانا زکی نصیبه د پنځشنبه په ورځ ناوخته لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو د وروستي بندیز په اړه خبري کړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازولۍ پر ټویټر د میرمن نصیبه له قوله لیکل شوی چې اوس باید تر بل هر وخت زیات د یوې داسې واحد نړیوالې تګلارې په لور حرکت وشي چې له مخې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو ساتنه وشي او د عامه ژوند په ټولو برخو کې د هغوی بشپړ ګډون تامین کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ولسي وګړي وایي د طالبانو دا پرېکړه به هغه افغانان چې لا لوړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. د ننګرهار اوسیدونکي مرزي او د پلازمېنې اوسیدونکي لیدا ازادي راډیو ته وویل،
اول خو زه د ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز پرېکړه غندم او باید زیاته کړم چې دا کار د افغانستان د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې د افغانستان خلکو ته به سخت زیان ورسوي او زموږ پر اقتصاد به سخته ناوړه اغیزه وکړي او کومکونه او هغه مرسته چې زموږ ګاډمنو کورنۍ ته کېدلې د هغې بهیر به هم کمزورې کړي.
بشري مرستې چې بندې شوې دي یو بشري ناورین رامنځته شوی، د خلکو اقتصاد خرابېږي، ورځ تر ورځې نه بیکاري زیاتېږي او خلک له ستونزو سره مخه دي، ځکه چې د ښځو باندې کار بنده شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ یوې ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی دی. که څه هم د دوی دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې اوان له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویه ادارو په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې، خو طالبانو لا هم په خپل پرېکړه کې بدلون نه دی راوستي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز لکبروف له نړۍ غواړي چې افغانستان دې په دې حساسو شیبو کې نه پرېږدي. رامز لکبروف په ویلا می کې چې د پنځم په ورځ خبره کړې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو په کار د بندیز په وړاندې د اندېښنو په دوام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د حیاتي او مالی مرستو په کمولو دي افغانانو ته لا ډېره سزا نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د کابل اوسیدونکو مونیسا د څلورو ماشومان سرپرستی په غاړه لري. هغه چې د ګلدوزی هنر یې زده دی او له دې لارې یو اندازه پیسې ترلاسه کوي، وایي په دې پیسو نشي کولای د خپل ماشومان نسونه ماړه کړي، ځکه خو نړیواله مرسته ته اړتیا لري.
همدا مو چې لږې ژوند روان و، موږ ته یو که دوه میاشتې خوراکي توکي راکړل، ډېر ښه و، له همدومره مرسته غوښتله. ژوند مو لږ روان و، که ونه اوسي څه به کوو؟ په کور کې ناسته یم، ګلدوزي کوم، بلوچي ګنډم. د میاشتې په آخر کې 400 لاسته راځي. یو زوی مې هم پلاستیک پلورونکی دی او کراچۍ هم چلوي. نړیواله ټولنه او نړیوال سازمانونه که مرستې بندې کړي، په دې معنا چې یوه لویه فاجعه به رامنځته شي. ماشومان چې ډوډۍ پیدا نه کړي مړي.
مریم د کابل بل اوسیدونکو ده. د ازادي رادیو ته وویل د مرستو په بندیدلو به اړمنو کسانو ژوند لا خراب شي. د ازادي رادیو ته وویل
یو دوه ځلې مو ډېره کمه مرسته واخیسته. په وړو بوجیو کې به یې اوړه راکول، په یو پلاستیک کې به یې مکروني راکول، لوبیا او همداسې شیان. ډېر زیات نه خو همدا که قطه شي نو په خلکو به ژوند له بده بدتره شي.
دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز الکبروف له نړۍ غوښتي چې افغانستان دې په دې حساسو شرایطو کې یوازې نه پرېږدي. رامز الکبروف په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره کړې، د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیزونو په وړاندې د اندېښنو په دوام له نړیوالو ټولنې وغوښت د حیاتي او مالي مرستو په کمولو د افغانانو ته لا ډېره سزا نه ورکوي. ښاغل الکبروف زیاته کړه چې افغانستان د مخه په نړۍ کې لا تر ټولو لوی او سخت بشري ناورین سره مخ دی. د بودیجې کموالی او د مرستو رسوونکو ښځو د کار بندیز ټول افغانان اغیزمن کړي دي او 28.3 میلیونه وګړي لا هم د خپل د ژوند د ژغورلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې کېدای شي دا بندیزونه په لنډمهاله کې ډېر د پام وړ ونه اوسي، خو امکان لري چې بشري شریکانو لیوالتیا به د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو په برخه کې کمزوره کړي. ښاغلی الکبروف وویل دوی د طالبانو له چارواکو سره په اړیکه کې دي. د هغې په خبره دا عقلانه نه دی چې د بشري مرستو په کموالو افغانان لا ډېر زیانمن شي. د طالبانو له حکومت مو د ملګرو ملتونو د اعلامیې او د خلکو د اندېښنو په اړه وپوښت، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نکړي. هڅه مو وکړه چې په دې راپور کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو نظر هم واخلو. خو د شاوخوا 8 کسانو سره د اړیکو نیولو سره دوی د موضوع د حساسیت ته عمل حاضر نشوي. ازادي رادیو سره مرکه وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره. یونیسف یا د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان او جهی صندوق وایي که طالبان د ښځو پر کار کولو بندیزونه لرې نه کړي، نو د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو د ژوند په بیه تمامه شي. د یونیسف اجرایی مسؤلې په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو دغه پریکړه د ښځو د اساسي حقونو سرغړونه ده، او دا په ټول هیواد کې د بشري مرستو بهیر کمزوری کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
اون مو کمک ها خوب است از سازمان ملل که بخش مردم کمک کنه، اولادایش کشنا نمونه.
د پلاسمینی اوسیدون که مریم چه کورنه اقتصاد خورا کمزور دی اندیښنه لري که د ملګرو ملتونو مرستې بندې شي، نو دا به د افغانانو ترمنځ د بېوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړي. مریم وایي خلک د ملګرو ملتونو مرستو پرته ان خپلو ماشومانو ته د ساتنې او پالنې توان هم نه لري.
اگر اجازه ندی مردم
که د خلکو ښځو ته په ملګرو ملتونو کې د کار کولو اجازه ورنه کړي، د خلکو اولادونه تلف کیږي، بربند پاتې کیږي، وږي پاتې کیږي، هیڅ هم نه لري. همدا مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. خلک هیڅ کاروبار نه لري، سهار تر شپې په کورونو کې وي، هیڅ خوړلو ته نه لري.
درسته بګور د خانه یا هیڅ چیز ندره بخره.
یو بل مېرمن چې خپل ماشوم د درملنې او شیدو اخیستلو ورکولو لپاره ننګرهار ولایت یو کلینیک ته راوړی وو، ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې لوږه او فقر د زیاتېدو په اړه د خلکو اندېښنې مخ په ډیریدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له ښځینه همکارانو پرته ناممکنه ده چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق اجرایوي مسؤول کاترین راسل په یوه اعلامیه کې ویلي ای طالبانو د حکومت نوې پریکړه به په افغانستان کې په بشري ناورین د زیاتو ماشومانو مړینه او د ماشومانو د ژوند په بیه تمام شي. دوی وایي چې د طالبانو دغه پریکړه د ښځو له اساسي حقونو سرغړونه ده، او دا به ټول هیواد کې د بشري مرستو بهیر کمزوره کړي. راسل په اعلامیه کې دا هم ویلي چې سږ کال 28 میلیونه افغانان بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري چې 15 میلیونه ماشومان دی. یونیسف اجرایوي مسؤول د طالبان حکومت له لوري د ملګرو ملتونو سازمان او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق کې د ښځو پر کار بندیز غیر منطقي بللی دی. یونیسف د راس له قوله لیکلي افغاني ښځې زموږ د بشري مرستو حیاتي رګ په شان دي. هغوی ډېرې ماهرې دي. دوی آسیب پذیرو ماشومانو، ښځو، ناروغانو، زړو او معلولو کسانو ته لاسرسی لري. دوی داسې کسانو ته لاسرسی لري چې زموږ نارینه همکاران هغه ته لاسرسی نشي پیدا کولی. دوی د تغذیه متخصصینې، د ټولنې د روغتیایي او ټولنیزې رضاکارانې، معلمانې، واکسیناتورانې، نرسانې او ډاکټرانې او نور ډېر څه دي. یونیسف وایي سږ کال دوی پلان لري چې خوارځواکې ماشومان د درملنې، واکسینونو، کورنیو ته د ګرمو جامو ویش، د څښاک پاکې اوبه او نورو اړینو روغتیایي توکو ته د لاسرسۍ په برخه کې 19 میلیونه افغانانو لپاره خدمات وړاندې کړي. خو د دغه سازمان د اعلامیې پر بنسټ د دغو مرستو د رسولو لپاره سیمه ییزې ښځینه همکارانو شتون اړین دی. یونیسف اجرایوي مسؤول طالبان له حکومت وغوښتل چې د نجونو او د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه دې لرې کړي، خو تر اوسه د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د اندېښنو او په ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز او د بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه کومه هیله بښونکې ځواب نه دی ورکړی.
facebook.com/azadiradio
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو او دینی مدرسو کې د خزینه او نارینه زده کوونکو لپاره د ځنګړي یونیفورم طرحه جوړه کړي، خو تصویبي لا نه دی شوی. په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د دې لهې یونیفورم بدلولو لپاره د یو شمیر ښوونکو زده کوونکو اندېښنې راپارولې دي. دا راپور درته لرو، خو د دې راپور نه وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو چې د دې خپرول
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د عمومي ریاست دفتر لخوا د یو نفرم یو لایحه د نظر غوښتنې لپاره د کابل ښار پوهنې ریاست ته لیږل شوې، چې د یو شمېر ښوونکو او زده